په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې د هارون بچا سلامونه او زمونږ هغه اوریدونکو ته چې نن لوی اختر کوي مبارکي وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارا نړیوالو ورځپاڼو خبري اجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له انیسی اجمل آئل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سر ټکی د پښتون شورینی تحریک او مسعود قبایلو په یو جرګه کې د امن کمیټو د بیګونه خلکو نیولو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. د امریکا ولسمشر وایي که روسیا د شام یا اوکراین په اړه دغه خبرې اومني نو د بندیزونو په لرې کولو غور کول شي. د خبرونو تفصیل. د پښتون شورینې تحریک او مسعود قبایلو مشران په یوه جرګه کې پر دې سلا شوي دي چې نور به په سیمه کې په زوره د امن کمیټو جوړولو د بریدونو وروسته د بېګنا خلکو نیول نه مني. د جرګه پرون په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر په ودانۍ کې شوې ده. په جرګه کې شاملو د پښتون شورینې تحریک یو غړي شاه فیصل غازی پر ناوخته مشال لیډیو ته وویل
مسجد کوم ته جکیم ورپېش مسائل دي په علاقه ش مارګ د پدا باندې د مسجد کوم یو اټینګه کیږي په سلارم تاریخو د مسجد یو لوی جرګه کې دین کې پټانګ پی کمپاوند شي میجو ټولز باندې د دغه مشهورنس په یونوي لاشکاروي چې مسجد سره وپلی.
بلخ د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر مشال ویډیو ته ویل په سیمه کې د بیګنا خلکو گرفتاره کولو موضوع د سیمه دولس نوري مسالې به په قومي اسمبلی کې راپورته کوي. په کابل کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي خو تر اوسه د مرګ شبلې په اړه کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي. یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چاودنې له کابله بهر د توغول شوو توغندیو له بجې شوي دي او ځینې توغندي له صدارتي ماڼۍ سره نږدې غورځېدلې دي. ولسمشر غني د راکټي بریدونو په ردي عمل کې نن وویل داسې ډلې شته چې تشدد ته دوام یې ورکړی دی او د توغندیو ویشتلو سره د افغانانو د پرمختیا مخه نشي نیولې. افغان ولسمشر په مشروطه ډول له طالبانو سره د اختر له لومړۍ ورځې نه تر دریو میاشتو پورې اوربند اعلان کړی دی خو د دوو قومندانانو په وینا طالبانو د دې اوربند منلو نه انکار کړی دی. نن د مومندو شبقدر ترڅنګ په افغانستان او زیاتره اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان په نورو برخو کې به سبا لوی اختر وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش پر ناوخته مشال ویډیو ته ویل چې امنیتي ارګانونو د اختر په مناسبت د امنیت د ټینګولو د وسلوالو د حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او له ټولو خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي ویلي او د یو نیکمرغه اختر هیله یې کړې ده. په قبایلي سیمو کې د آفتونو پر مهال د نظم اداره یا اف ټی ایم ای وایي د ړنګو شوو کورونو د بیا بدانۍ لپاره د 14 اربه روپو منصوري شوې وه چې پکې 96% ځپل شوو خلکو ته ورکړل شوي دي. د دې ادارې مشر شکیل اقبال پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا پیسې په 500 قبایلي ضلعو کې تقسیم کړي دي او پاتې خلکو ته به هم ډېرې سر د خپلو ړنګو شوو کورونو معاوضه ورکړل شي.
صرف باجوڑ مومن پک نشتہ دیکھے نارتھ ساؤتھ کورم اور اگزئی خیبر پنجوانا ایجنسو دا پارے اور آکڑی دی 14 ارب روپے راکڑی دی. نو آگا مونگا مخ کے ٹرانسفر کری دی آگے کے تقریباً 46,000 خلکو تا مونگا پیسی ریلیز کری دی اسا پورے نو 46,000 کے دما خیال 42,000 خلکو اگست کی دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي خبریال صفدر داوړ مشال ریډیو ته ویل خپل سیمو ته د ستنېدو وروسته خلک تر سروې کېدو پورې په خپلو ړنګو کورونو کې اوسي او دا کار کلونه اخلي. په پېښور کې نرخصیانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې له دوی د یوې ملګري بښونکو ته دې سزا ورکړي. نرخصیانو دا غوښتنه پرون په پېښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال وکړه. دوی ویل چې ملګري نازو نومیدا او تیرونه په پېښور کې د کور دننه وشل شوې وه. په خیبر پښتونخوا کې د نرخصیانو اتحادي مشر فرزانی پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل بلخوا پولیس چارواکو ویلي د ناسو په وژنې دوه کسان نیولي دي چې جرم یې هم منلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د بیانونو پر ځای خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون وویل چې افغانستان او پاکستان خپل ستونزې په شریکه او خبرو له لارې هوارولی شي او په همدې نیت په نږدې راتلونکي کې کابل ته سي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال ویان صبغت الله احمدي 13 ورځ ناوخته مشال ویډیو ته په دې اړه ویل هیله لري چې د پاکستان نوي حکومت به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایران نن هغه نوی جنگي الوتکه ښکاره کړې چې د تهران په بنا 100% دوی پخپله جوړه کړې ده. په سرکاري ټلویزیون خبرو شوو عکسونو کې لیدل شوی چې ولسمشر حسن روحاني نن د ملي دفاع ادارې د یو نمایش پر مهال په نوی کوثر الوتکه کې ناست دی. د دفاع وزیر امیر حاتمی د دې الوتکې په څرګند ډول اعلان د اګست په 13 کړی وو او د دې پروژې لږ جزئیات یې ورکړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رویټرز ته په یوې مرکه کې ویلي له روسیې څخه د بندیزونو په لرې کولو غور نه کوي، خو که روس په اوکراین یا شام کې هغه څه وکړي چې دی غواړي نو بیا د بندیزونو په لرې کولو هم غور کولی شي. د ولسمشر ټرمپ د امریکا پرون خبره شوې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي د روس ولسمشر پوتین 13 میاشت په هلسنکي کې د سرمشریزې پر مهال د بندیزونو لرې کولو هیڅ غوښتنه نه ده کړې. او بل خبر دا چې روسي چارواکي وایي چې د اغو درې جلا حملو په اړه پلټنې کوي چې په نتیجه کې د شمالي کافکاس د چچنیا په سیمه کې ګڼ پولیس زخمیان شوي دي. د دې پیښې سیمواري داعش منلې ده، خو د کریمینل ملاتړ لرونکي د چچنیا د جمهوریت مشر رمضان قادروف د داعش د ادارت کړې ده، ویلي دي چې دا وسلواله ډله د دې جمهوریت په ټولنه کې ملاتړ نه لري. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زوم د همکارینه د کرنسو بای او د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.26 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 2.10 روپۍ خرڅې کیږي او په 3.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.50 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 340 ایرانی ریالونه په 1 پاکستانی روپۍ خرڅې کیږي او 340 ایرانی ریالونه په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان دی او کوټه او بنو کې و موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او یو کم 10 او په کوټه کې یو کم 30 او 20 وي.
دا مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې یو ری نن په افغانستان او همدارا زربي هوادونو کې خلک لوی اختر لمانځي. په پاکستان کې بیا سبا اختر دی. پرون پټان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانانو او د مسعود قبیله ځینو مشرانو په جرګه کې پریکړه کړې چې د حکومت د خبرې منلو ته تیار نه دي چې وایي د سیمې خلک د امن کمیټې جوړې کړي. د جرګې ته له جنوبي وزیرستانه کامی سمنه ته منتخب شوی د غورځنګ یو مخکخ علي وزیر هم ورغلی و.
د امن په نومه باندې د خلکو ورکول په نومه باندې دا پرشین نه وکړل. دای ورته ویای چې وسو تاسو موته تحفظ راسکوي. موږ دا خبره د اسمبلی په فلور باندې هو کې
د قبایلی ضلعو د بیا رغونې اداره وایي په 500 ضلعو کې یا پخوانیو ایجنسیو کې خلکو ته مالی مرستې رسولي او دا چې دغه چارې لا هم دوام لري.
14 ارب روپۍ راکړې دي. هغه کې تقریبا 46,000 خلکو ته موږ پیسې ریلیز کړې دي.
او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو یو شمیر ځوانان وایي د پولیس ډرایور امتحان یې پاس کړی خو یو کالو شو چې د نوکرۍ په انتظار دی.
فاینل میرټ لیست 327 کسان راغلي. دوی اوس پکې کوټه سیستم راوستو. دا لکان چې کم دي دا ورش کیږي.
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو نن په افغانستان کې خلک اختر لوی اختر لمانځي او په عین حال کې دغلته داسې خبرونه راغلي دي چې نن سهار ځینې راکټي بریدونه هم شوي دي پر ښار باندې. توغندي ورول شوي دي راکټونه دغه برید شوی دی. په دې اړه موږ معلومات اخلو د کابل نه سره خپل همکار اکرام الله اکرام د ټلیفون په لیکه دی. اکرام، تاسو ستړي مشو وایو، د اختر مبارکي هم درته وایو. دغه خبرونو که موږ ته لږ تفصیل راکړي چې داسې وایي چې دغلته نن سهار چې کله موز کېدو یا ولسمشر اشرف غني په کوم جماعت کې موز کوو یا وینا کول، هلته په دغه وخت راکټي بریدونه شوي دي په کابل ښار.
تاسو ته د اختر مبارک وي. لکه څنګه چې تاسو وویل، د اختر د منځنه وروستو کله چې ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې وینا کوله، د یو شمېر راکټونو غږونه واورېدل شول. د راکټي بریدونو وروسته امنیتي ځواکونو وویل، امنیتي بنسټونو چې د اتو نه تر لسو پورې راکټونه د ارګ شاوخوا وزیر اکبر خان او پولي محمود خان په سیمو کې لګېدلي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویل چې په دغه راکټي حملو کې دوه تنه ټپیان شوي دي او دوی روختون ته رسول شوي دي. وروسته د لومړی حوضې په سیمه کې یوه ډله وسلوال یوې ودانۍ ته ننوتی دي، حمله کړې ده. شمېر لا په ډاګه شوی نه دی، خو امنیتي بنسټونه وایي چې په دوی کې یو کس د پولیسو په ډزو باندې له منځه وړل شوی دی او د پاتې نورو تلمنځ وړلو هڅه کیږي. په سیمه کې پولیسو عملیات پیل کړي دي او د دغه سیمې نه لا هم د ډزو غږونه اورېدل کیږي او جنگ روان دی په دغه سیمه کې. خو د مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو څه نه دي ویلي او موږ هم کوم معلومات نه لرو. په ټوله کې په کابل کې اختر سره له دې چې دغه حمله وشوه، راکټي حمله وشوه، خو بیا هم د خلکو په عام ژوند باندې زیات تاثیر نه دی غورځولی. خلک خپل اختر په خوشحالۍ سره نمانځي، خلکو قربانیانې وکړي او اختر منځو شو. دغه نو وروسته خلکو قربانیانې وکړي او د ښار واټونه هماغسې له خلکو نه ډک دي. د ښار نو سیمه هم داسه د وزیر اکبر خان سړکونه خلک زی راځي یو بل کرو د اختر مبارکیانې.
صحیح شو، ډېره مننه. او د نورو نږدو یا لرو ولایتونو نوم تاسو خبرې چې هلته خلکو اختر په آرامه پیل کړی دی او خوختي اختر ته
د یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول باندې ننګرهار، کونړ، لغمان چې موږ ترې احوال لرو، التم اختر په ښه شکل باندې پیل شوی دی. خلک کو د اختر خوښي نمانځي، میلو ته ځي، میله ځایونو ته ځي، قربانیان یې کړي دي. او تر دې دمه له دغه ولایتونو نه د بدمنۍ کوم خبر نه دی
ترلاسه. ډېره مننه تاسو ته، بیا هم ښه اختر او ښه ورځ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. اوس اوریدونکو ورزو، دا خو د کابل نه زموږ همکارو اکرام الله اکرام چې دغلته نن سهار چې کوم راکټي بریدونه شوي دي د اختر د مانځه پسې زر پس، په اړه موږ ته معلومات راکول. اوس را سره د پېښور نه خپل خبریال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، تاسو هم ستړي مشي وایو، که څه هم دغلته خو اختر سبا ته دی، د خیره خو څه وینئ تاسو دغلته د اختر تیارانې، میلې، د څارو هغه میلې په تیره د خلکو لخوا څنګه تیاری روان دي؟ تاسو څه وینئ داسې یو عام تصویر چې موږ ته راکړئ؟
ډېر مننه. بالکل، څنګه چې تاسو د لوی اختر سبا ورځ ده او په لوی اختر کې دغه لوی څاروي قرباني څاروي راکوي، نو زیات تر خلکو خو څاروي اخیستي دي. خو بیا هم که پېښور نه بار په رنګ روډ کې میله ده څارو، یا په کالا باندې کې، یا نور د صوبې په نورو ځایونو کې میلې دي، نو ډېر زیات خلکو همدغه غوره کړی ده چې د اختر په شپه باندې یا د اختر لکه په سبا نن په سبا اختر دی، نو دغه څاروي لي څاروي ګرمي موسم دی. لږ میله کې خو ګرمي، خو بیا هم مجبوري وي دا څاروي ورن خامخالي. ریټونه د تیر کال په نسبت لکه سیوا دي، دا غټو څارو سیوا دي، دغه سي دبزو او د ګدانو هم د پېښور دا حال دی چې پېښور کې چې کوم نوکر پېشه خلک دي، د لرو لرو ځایونو خلک دي، نو خپلو کلو ته تللي دي، ځکه چې نن په سرکاري توګه چوټي ده. او بیا پېښور هغه نخې لکه څنګه چې په عام ورځو کې زیاتره خلک لاړ شي، نو د پېښور په بازارونو کوڅو که موږ وګورو، نو کوم څاروي د قربانو چې د ښاریان واغېستې دي، دغه ماشومان په ماښام کې هغه ګرځي او دا خوند ورکوي. نو د اختر دغه خوشحالیانې لکه سبا به وي، خو چې د مټایانو دوکانونو ته ګورو، نو هلته هم د اختر هغه شان سما ده. موسم پال ودا پاتل ودا وایم چې وړیا دې خوب ته لکه ګرمي دا کوم خو ملو ته دې راته دې ګرمه موسم دې دا اگست میاشتہ نور خو بس امید لغه دې سبب خیر اختر یو د قربانو او دغه
په خپل سره بس خدای په خیر خدای په خیر راولي مننه خالد خان خو کده امنیت په اړه کم داسې ځانګړي ګامونه پورته کړل شوی تاسو معلومات لري هغه مرته په لنډه توګه وایي
بالکل لکه څنګه چې د پیښور عارفی نو چې نن ما وکړه نو پیښور ته چې کوم لارې دي نو هلته چیک پوسټونه دي لکه خامخا پولیس ولاړ دي خو هغه د تیر وختونو په شان هغه شان دغه نشته چې لکه خلک راځي او تلاشیانې کېږي دا کېږي خو د حفاظت لپاره دغه پولیس ولاړ دي د پیښور ښار ته چې کوم دن چې ملار راځي نو په هغې چیک پوسټونه دي خو خلک نه درې بیا د اختر د ورځې لپاره هم دغه پلان شوی دی چې پولیس به د عیدګاه یا کوم د اختر مونځ چې کوم دی کېږي نو هلته به زیات پولیس وي او بیا د لوی لوی جوماتونو بهر به دا د صوبایي حکومت پلان دی چې هلته به د امنیتي ځواکونه یا پولیس ځوانان چې دي هغه به ولاړ وي خو د تیر دغه په شان وختونو په شان هغه شان دغه نشته چې سړی پکې سیاره ترخه محسوس کړي عام شان دغه دی
صحیح شو ډیره مننه او خوشحاله اوسې خالد خان زمونږ خبریال د پیښورنه چې موږ ته دلته چون سبا اختر کېږي نو موږ یو عمومي دغه موږ ته راکوو تصویر د پیښور ښار او شاوخوا
دا مشال تر څنګ اوسې دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوس پر رپورټونو تر شوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانانو پرون سېشنبه په ټانک کې د مسعود قوم له ځینو مشرانو سره جرګه کړې او د سیمې خلکو ته پور پیښو مسلو خبرې کړې دي. دوی ویلي له حکومتي او پوځي مشرانو سره د لیدنو باوجود دوی خلک لا هم لا درک او وژل کیږي. په جرګه کې له جنوبي وزیرستان قومي اسمبلی ته منتخب شوی علي وزیر هم برخه اغستې وه. جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي میاشت پر څلورم تاریخ به تر پرونی هغې لویه جرګه کوي او د خپل راتلونکي پلان به ټاکي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
پرون د دریم په ورځ د ډیپټي کمشنر سولي وزیرستان ټانک په کمپاونډ کښې د پښتین ژغورنه غورځنګ د ځوانانو او د درې مسعودو د مهمو مشرانو او ملکانو شریکه جرګه وشوه. په جرګې کښې په دا درې خبرو اتفاق وکړی شه چې په میږه باندې په زبردستي د امن کمیټو راتپل نه منو. په نقشه مرګ او په سیمه کښې د بمي چاودنو په نتیجې کښې د بېګناه خلکو نیول زورول نور نه قبلوو. په جرګې کښې موجود یو چیف ملک نورخان مسعود په دغه حوالې سره په دا رنګ وژغېده.
د ټولې مسجد یو غم دی مشرون ته په چار دو چې په څلورم تاریخ ته دا غونډ والا روشي او په دغه باندې چې څه سوچ فکر وکړي چې آئنده د میر سره سره اون دي د میر د جرنیلونو سره هم جرګې وي د آرمي چیف سره هم ملاو شوي څو څه وره خو څه ریزلټ راوځي نه.
د پښتین ژغورنې غورځنګ شاه فیصل غازی وویل
مسجد کوم ته جکیمه ورپېښ مسایل دي په علاقه شه مارګ دی په دا باندې د مسجدو کوم یوه ټینګه کېږي په څلورم تاریخو د مسجدو یوه لویه جرګه کې دین کې په ټانک پی کمپاونډ شه میږو ټول ځوانونو د دغې مشهورنه سپیونو وي لاشکارو وي چې مسجدو سره وپلي.
په دغه موقع د سولي وزیرستان وړنه د قومي اسمبلی نماینده اډوکیټ علي وزیر هم راورسېده او په دغه باره کښې یې د مشال ریډیو سره په دا رنګ خبرې وکړې.
زه د مشال ریډیو شکریا ادا کوم. بیا د مسجد مشهورونه بیا د دغه ژڼې ځوانونه د دغه ټولې جرګې چې نن دلته وشوله او موږ ته د شرکت موقعه راکړه. په قانون کښې دا کله هم نشته چې دا اپرېشن نه وکړل د امن په نومه باندې د خلکو ورکول په نومه باندې دا اپرېشن نه وکړل. ویس چې هغه وطن ته خلک ورغی دی ورته وایي چې ویسو توس کمیټې جوړوې توسو موږ ته تحفظ رسکوي چې دا کیمه ژڼې وړکي دی د ور وبولي او مور او پلر په مخ شی وولي مړه یې کړو. نن حق چې چېرته بلاسټ وشي دی د خلک روان شي د کلي سره نور کلی هر و بوسی او آتا هم وارنینگ ورکو دم کې ورکو چې میجو تو سر بوسی او پتوس بنو تشدد کی. زدا بیا یې هم کنه چې دا ډیر نه حق خبرې دي. میجو دا خبره د اسمبلی په فلور باندې هو کی
د جرګې په ورستون شه په متفقه دا پریکړه وکړای شو چې په دغه بریک شه با د درې مسعود بلا او حتمی لو یا جرګا د روان میاشتې په سلورم نه ټی په دغه کمپاونډ شه گایې زمال په لاس باجې کیږي چې په کومک شه با د مسعود ټول مان او وطلی مشرون ملکون د قانون سازی درو او سیاسی گوندونو نمائندگون تا د شرکت د پارا پر نمانو ما بالانا ورکاولا شی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
په اورګزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې د ماموزو او ملاخیلو قبیلو د غزمنو خلکو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د سیمې خلک وایي ستنېدونکي کورنۍ د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي او حکومت باید مرستې ورسره وکړي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې او ځایي افسر وایي حکومت د سیمې د روغتیايي مرکزونو، سکولونو او سړکونو د بیا رغولو چارې پیل کړې دي. طارق اورګزی حال راکوي.
د سیمې اوسیدونکو او ځایي مشر شهید خان اورګزی له حکومت غوښتنه کوي چې د بیکاره شو خلکو د خوندي کولو لپاره زوري دي چې هلته په سیمه کې د اسانتیاو بنیادي ډانچه برابر کړی شي. شهید خان اورګزی وایي په ټوله سیمه او خصوصا د بر اورګزو په ماموزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بنیادي ډانچه سخته متاثره شوې ده او هلته ژوند تیرول یو ګران کار دی.
د سکنو اوبو او د تعلیم او همدارنګ د صحت سہولتونه ورکړي شي نو امید دی چې دغه سیمه به تر زر آباد شي. که صرف کاغذو پورې دغه محدودې وي تشې دوی کېږي نو یقین نه لرو چې دغه سیمه نور هم 500 کلو کې آباد شي. دته چې کوم خلک واپس ځي نو هغه هلته کې صرف د تلنو فارمیلیټی پوره کېږي نور هلته کې دوی د ژوند تیرونو هیڅ قسم سره سہولتونه نشته.
د ماموزو او ملاخیلو متاثرینو د ستنېدو دا دویمه مرحله ده چې پکې تر شپږو زرو زیات کورنۍ به ستنول شي. د مې په میاشت کې د کډوالو واپسې اوله مرحله وه چې په هغه کې د ماموزو او ملاخیلو شاوخوا 915 کورنۍ په کامیابۍ سره خپلو سیمو ته ستنه شوې دي. اخري او درېمه مرحله به د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي چې پکې د ماموزو 18 کلو 8103 او ملاخیلو 10 کلو 1500 بې ځایه کورنۍ به ستنول شي. موږ چې کله له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې ځایي مشر له محمد شهید خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې د سیمې خلکو له ستنېدو سره سره د ړنګو سکولونو، هسپتالونو او سړکونو د بیا آبادکارۍ لپاره کارونه شروع دي او ډیزر به هلته ورته ټول بنیادي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
بالکل فنکشنل دی ان شاء الله. بلډینګونه وته د هیلث ته سہولت د حواله سره او د سکولونو والا جوړ شوی دی. سټاف چې کم دی هغه ته رفته پر رفته ور رسیږي. دین علاوه زمنګ روډونو باندې کار روان دی. برا آر آر یو هم لګیا دی، سی ان ډبلیو د ای ڈی پی نه هم لګیا دی چې دا د کمیونیکیشن سہولیات او تمیلاو شي او د پبلک ترانسپورت شروع شي په دې علاقې باندې.
د ذکر دا چې 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په اورګزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لواج خلکو خپل سیمې پرې خوده او خوندي ځایونو ته کډه کړې. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ؟ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ؟ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د قبایلي ضلعو لپاره د بیا رغونې او آبادکارۍ اداره وایي په 15 ضلعو کې ستنو شو کورنیو ته مالي مرستې رسولي او په خبره چې دوی د هلې ځلې دوام لري. خو د قبایلي ضلعو اوسیدونکي او فعالان وایي د ړنګو شو کورنو د سروې او مالکانو ته د مالي مرستو ورکولو چارې کلونه وخت اخلي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د قبایلي سیمو لپاره د بیا رغونې او آبادکارۍ اداره وایي چې په 15 قبایلي ضلعو کې د ړنګو شو کورونو د بیا آبادکارۍ په مخه 14 ارب روپۍ ځپل شو کورونو کې ویشلې دي. د یادې ادارې مشر شکیل اقبال تیر ماښام په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
دغه نارت، ساوت، کورم، اورګزی، خیبر 15 جلسو لپاره 14 ارب روپۍ راکړې دي. هغه موږ مخکې ترانسفر کړې دي، هغه کې تقریبا 46,000 خلکو ته موږ پیسې ریلیز کړې دي. زما خیال دا چې 42,000 خلکو هغه سیم دي او زموږ ټارګټ دا و چې اکثر نه پہله خلکو ته ورکو او کېدی شي سبا هم ورکو لګي او نن عمل ته ډسبرسمنت کیږي لګیا دی.
که هم یاد اداره وایي چې قبایلي ضلعو ته د ستنو شوو خلکو د بیا آبادکارۍ په مخه په تیزۍ سره د مکملو او جزوي رنګو شوو کورونو سروې کوي او ولس ته یې معاوضه ورکوي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ټرایبل یونین جرنلسټ پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې په دې کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې خلک خپلو کورونو ته ستانه شي نو تر هغې په خپلو ړنګو کورونو کې ژوند کوي تر څو یې چې سروې نه وي شوي او دا کار کلونه اخلي.
مقصد دا و چې د چا څومره نقصان شوی دی چې دا ورته ورس خو ته دا یقین وکړه چې اوسه پورې کمپنسیشن روپۍ لپاره خلک ترسیږي سروې کېږي سروې چې وشي بیا نه پس فاټا سیکریټر راځي بیا یخوا ځي کال کال یې وشو خلکو واپسي شوې ده. بیا دا مسله ډېره غټه مسله یي چې دوی واپسي وکړي نو هلته دوی آبادي نشي کولی. په دې چې که آبادي وکړي نو سروې ټیم راشي نو بیا نه ورسره مانی. بله خبر دا ده چې دی ورکی دا پورا کور څلور لکه روپۍ او دا لږ نقصان هغه ورکی دی 1,60,000 روپۍ نو دا باندې نن سبا یو شومن دا جوړی.
د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عادل ظهور مشال ریډیو ته تیر ماښام وویل چې په کورما اورکزو خیبر جنوبی او شمالي وزیرستان ضلعو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 80,000 کورونا په مکمل او جزوی توګه اړنګ شوي وو چې پکې تر دا مهال 50,000 کورونو ته معاوضه ورکړل شوې دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو هغه ځوانان چې د پولیسو له محکمې سره د ډرایور لپاره د مقابلې امتحان یې شاوخوا یو کال مخکې پاس کړی وایي لا هم نوکری نه ورکول کیږي. دوی د پاکستان له مرکزي او خیبر پختونخوا له حکومتونو او همدارنګه د صوبې د پولیسو له مشر افسر څخه غواړي چې دوی ته خپل حق ورکړي. دا خبرې دوی پرون په پیښور کې له یوې احتجاجي مظاهرې وروسته له مشال رادیو سره کړې دي. زموږ خبریال پرې رپورټ را لیکلی دی.
په پولیس محکمه کې د ډرایور کانسټیبل لپاره امتحانونه پاس کوونکي د خیبر پختونخوا بیلابیل ضلعو نه راغلي. دغه ځوانان چې ورسره په لاسونو کې د پولیس محکمې هغه اخباري اشتهارونه هم وو چې پکې خو شه یو کال وړاندې د ټولې صوبې لپاره د 350 نه سیوا سوکې اعلان شوې وي او د پولیس محکمې په دغه اشتهار کې د یوې ضلع لپاره هم کوټه یا خصوصي سوکې نه ښودل شوې. دغه ځوانان وایي چې دوی امتحانونه پاس کړل ولی اوس یې نه برتي کوي. دا پیښور محمد نواز وایي
دوی په 2017 کې ایټا والا اشتهار کړی و د پولیس کانسټیبل ډرایور برتی لپاره. فاینل میرټ لیست 327 کسان راغلي او ویکند پوسټونه 399 دي چې دوی اوس پکې کوټا سیستم راوستو. دا لکان چې کم دي دا ورچ کیږي اوس وات کې 8 کسان او ټیسټ پاس کړي او 90 ویکنسي ور کړی. په هنګو کې 32 دي او پر در کې 71 ویکنسي دي.
دغه ځوانان وایي چې امتحان ورکول او نتیجو راتلو پورې دوی ضلعو له مخصوص کوټې یا برخې نه اعلان کړی ولې چې دوی امتحانونه پاس کړل نو سه پکې مخصوص سوکې اعلان کړی کم چې دوی سره ناانصافي ده. دغه امتحانونو لپاره د ایټا پټس کې په میرټ باندې په لسم نمبر راغلی د 400 منصور خان وایي
ډیسټریکټ 400 خپل په 10 نمبر یم. دی بس کې بي کې نه کسان غوښتي مونږه اپلای وکړو کې ویکنسي زیات دي کسان به کم دي. مردان نه 31 کسان پاس دي ویکنسي 61 دي. دا اي اي جي سروس نه سملو شو ما غي مونږ ته ویدا ویزا نشم کولای. داسې مور دي سر 400 کس هنګو کې لګول شي.
نمردان فیض الامین وایي چې ټول هلکان تعلیم یافته خولي غریبانان دي او یو کال پس دوی نتیجې اعلان کړي او باید نور د دوی وخت نه ضایع کوي.
کسان چې کم دلته راغلي دي ټول 29 ایج کې دي مطلب اوورج کېږي. د برته چې کم دي یو کال پرس او چلی دو موږ یو کال منډه تړلو والے پیسې مولا ګولې غون غریبانان خلک او چې اوس په میرټ لیست کې راغونو چې سره لپاره ویکنسي نه نو لہذا موږ ته انصاف ملو شي ټول د اف ای او ای بی سی والے کسان دي او بی ای والے.
دا کسان ویل چې دوی احتجاج پرم نه دي او باید دوی لا خپل حقونه ورکړي شي او که داسې ونه شوه نو د اسمبلی مخې ته به خودسوزي وکړي. ولی هم په دې اړم چې کله د خیبر پختونخوا د پولیسو متعلقه محکمې ډی آی جی او ای آی جی اسټبلیشمنت دفترونو سره تماس ونیول نو د اختر د چوټیانو له وجې هغوی سره خبرې اترې ونه شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
اردن کو مشال ریڈیو دا پا پیخور کی دا غرمی دورسنی میں بجے کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز لانیس اجمل آورو
دا پختن شورین تحریک محسود قبائل و مشرانو پا جرگا کی پردی صلاح شوی دی چھے نور با پستیما کی پا زور دامن کمیٹو جوڑا ولو دا بریدون رست دا بیگونا خلق نیول نمانی دا جرگا پر ان پتان کی دا جنوبی وزیرستان مرستیال کمیشنر پا ودانی کی شوی دا پا کابل کی دا چودنو غگونا وریدل شوی دی خطر رست دا مر جبل پڑا کم معلومات مخطا ندی راغلی و چاروا کی دا نمنا خود رو پشت روی ترس دا ویلی چودنی لکابل بہر دا تغل شو توغندی و لوجی شوی دی و زیری توغندی لصدارتی مانے سرنیستی غرسی دلی دی نن د مومند او شبقدر ترڅنګ په افغانستان او زیاتره اسلامي هوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ د پاکستان په نورو برخو کې به سبا لوی اختر وي په قبایلي سیمو کې د آفتونو پر مهال د نظم اداره یا اف ټی ایم ای وای د ړنګو شوو کورونو د بیا ودانۍ لپاره د 14 ارب روپو منظوري شوې وه چې پکې 96% زبر شوو خلکو ته ورکړل شوي دي د دې ادارې مشر شکیل اقبال مشال ریډیو ته وویل دا پیسې په 500 قبایلي ضلعو کې تقسیم کړي دي په پیښور کې نرخصیانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی د یوې ملګري وژونکو ته د سزا ورکړي نرخصیانو دا غوښتنه پرون په پیښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته د مساندې پر مهال وکړه دوی وویل چې ملګري یې نازو نومېدا او پیرونې په پیښور کې د کور دننه وژل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د سفر د چارو وزیر د سفر نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو د پاکستان نوی حکومت غواړي چې د بیانونو پر ځای په خپلو ژمنو عمل وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویلي وو چې افغانستان او پاکستان خپلې ستونزې په شریکه او خبرو له لارې هوارولی شي ایران نن د اغا جنگل وته کا ښکارا کړی دا چې د تهران په وینا سل فیصد دی په خپل جوړه کړی دا په سرکاري ټلویزیون خبرو شو وخت نو کلی دل شو چې ولسمشر حسن روحانی نن د ملي دفاع ادارې د یو نمایش پر مهال په نوې کوثر الوتکه کې ناشته او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ رویټرز ته په یوه مرکه کې ویلي له روسیې څخه د بندیزونو په لری کولو غور نه کوي خو که روس په اوکراین یا شام کې اغه څه وکړي چې دی غواړي نو بیا د بندیزونو په لری کولو هم غور کولی شي
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له رابعه اکرم خان اورو
د انګریزي ژبې ورسپانه د نیوز خپلې درې کې لیکي یو سیاسي ګوند په مرکز کې په وړومبي ځل په حکومت کې راغلی وفاقي کابینه کې ډېر داسې کسان دي چې لوړاندې نه خلک پیژني په دې یو شروپنی وفاقي کابینه کې 12 غړو د پخواني پوځي صدر په وفاقي کابینه کې کار کړی او 15 غړي د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت برخه پاتې شوي کم چې د پاکستان تحریک انصاف د نوي پاکستان داور ردوي ادارې کاږي چې شاه محمود قریشي یو وار بیا خارجه وزیر اسد عمر د خزانه او فواد چودري د اطلاعاتو وزیر جوړ کړی شوی دی او تر ټولو د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې وزیر اعظم عمران خان خپل داخله وزارت ځان سره د ساتلو فیصله کړې داخله وزیر د استخباراتي جلسو د همکارۍ ذمېوارې وي او ډومبه تنوي چې یو ترهګري سي پیښې ته جواب وایي دا مهمه ده چې د وزارت یو مستقل وزیر وي نه چې عارضي ادارې کې راغلي چې د ماحولیاتو لپاره امین اسلم او انتظامی اصلاحاتو لپاره ډاکټر عشرت حسین د مشرانو په توګه ټاکلو نښکاري چې پاکستان تحریک انصاف خپل لوزونه پوره کولو کې سنجیده دی خو ادارې مخکې لیکي چې د پنجاب صوبې لپاره د عثمان بزدار وزیر اعلی جوړولو په اړه غندنه شوې په دې تور ده چې د شپږو کسانو د وژلو راضینامه یې کړې او پیسې یې ورکړې وه ادارې په وینا چې پاکستان تحریک انصاف اوس هم په پنجاب کې دویم اکثریتي ګوند دی او یو متفق وزیر اعلی د دوی د اتحاد استحکام لپاره غوره ثابتې دی شي که پاکستان تحریک انصاف غواړي چې په پنجاب کې خپل لوزونه پوره کړي نو ورله به د اعلی پای قابل خلکو ضرورت وي د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان په خپل خطاب کې ویلي چې په ملکي تاریخ کې معاشي حالات دومره خراب نه و چې څومره اوس دي او صورتحال دا دی چې د قرضونو سود ورکولو لپاره نورې قرضې اخیستې کیږي ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم به په خرچو کې کموالی راوستلو لپاره یو ټاسک فورس جوړوي او د ټیکسینو په نظام کې هم د اصلاحاتو اندیا ورکړي دا شان د پولیسو په نظام کې به هم خوالی راولي مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي ملکي د یوې اندازې مطابق په 1 کروڑ او 2 لک زیات کسان د قربانۍ فریضه ادا کوي. ادارې وایي چې د لوی اختر په موقع ماهرین د کانګو وایرس څخه خطر نه ځان محفوظ ساتلو په اړه د احتیاطي ګامونو مشورې ورکړي. دا وایرس په سروو کې موجود دی او حشرات نه لګي. ادارې وایي چې د مرضونو مخنیوي لپاره پکار ده چې د سروو د فوصلې په وخت خاتمه وکړی شي او د حکومت لخوا ټاکل شوي ځایونو ته ورسول شي. ادارې کې راغلي که د قربانۍ په څوارلس ورځو کې چاته تبه وشي نو په فوري توګه هسپتال ته یې وړل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم ولس ته په خپله لومړۍ وینا کې ډېرې وعدې وکړې، خو په لیکنه کې پوښتنه شوې چې پوره کول به د نوموړي د وس خبره وي او که څنګه. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل د یوه استاد د هغو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې هدف یې افغانانو ته د سولې پیغام ورکول دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کام ته په خپل وینا کې ویل هغه به د نوي حکومت خرچې کموي او د لړکې به پیل د خپل ځانه کوي. عمران خان وویل دی به د حکومتي چارواکو خرچه کموي چې دا شان عام ولس ته اسانتیاوي ورکړي. هغه وویل د هیواد د اقتصاد ښه کولو او خرچو کمولو لپاره به یوه کمیټه جوړوي چې مشري به یې عشرت حسین کوي. هغه په خپل وینا کې دا هم وویل د خرچو د کمولو آغاز به له خپل ځانه کوي او هغه شان ژوند بانه تیروي څنګه چې نورو وزیر اعظمانو تیر کړی وو. فائنانشل ټایمز لیکي د هغه د وینا سم د سروستو خلکو په دې اړه بحثونه پیل کړل. ډیرو دغه یو ښه خطاب وګرځوه، خو ځینو نورو بیا دا هم وویل چې په عملي توګه به دا څنګه ممکنه وي که هغه د وزیر اعظم هاوس په ملازمینو کې کمی هم راولي نو لرې کول خو یې نشي ځکه چې دغه هم سرکاري نوکران دي او باید چې تنخواه واخلي. خو د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې یو څېړونکي شهزاد چودري وویل سخکاری د عمران خان لزړه نه خبرې کوي، خو اصلي چیلنج به هله وي چې هغه په خپلو دغو خبرو عمل پیل کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کابل یو استاد عبدالمالک ته 1300 راهیسه سره د نورو 500 کسانو پیاده په دې خاطر یو لاریون پیل کړی چې مقصد یې په افغانستان کې سوله او امن راوستل دي. هغه وایي دوی پر دې نه دي خبر چې څومره او تر کومه به دغه پیاده مزل کوي، خو وایي چې د هیواد د سولې لپاره به پښې بلې هم په دغه لار روان وي. په 1300 ورځو کې په افغانستان کې یو شمېر د نامنې پیښې مخې ته راغلي چې پکې په غزنی کې په روانه جګړه کې 160 کسان وژل شول او دا شان په کابل کې په وروستۍ ځانمرګي حمله کې هم د ګڼو ماشومانو په شمول یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. عبدالمالک همدرد وایي افغان ولس له جنګه ستړی دی او اوس نوره سوله غواړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو ته اعلان شوی اوربند د مخکینی غې په څیر یو وړخیز نه دی. د حکومت په خبره دوی انتظار باسي چې طالبان هم ورته اوربند رسمن اعلانوي او کنه. دا څرګندونې د افغان ولسمشر بیان پرون په کابل کې په خبري غونډه کې کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو دغوی یو شمېر سرچینو ویلي چې مشر یې دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. نوریاس نوري معلومات راکوي.
کته هم د لوی اختر په مناسبت د افغانستان د حکومت لخوا په مشروط ډول د درې میاشتنی اوربند په وړاندې وسلوالو طالبانو تر اوسه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو رسنیو د دې ډلې د یو شمېر قمندانانو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د تېرې یکشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د 99مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د افغاني ټولنې د مختلفو لورو په غوښتنه او سلام مشورې یو ځل بیا د لوی اختر په مناسبت د دریو میاشتو لپاره په دې شرط اوربند اعلانوي چې طالبان هم اوربند وکړي او هغې ته غاړه کېږدي. خو د وسلوالو طالبانو څو قمندانانو رویترز او فرانس پرس خبری آژانسونو ته ویلي چې له مخکینی د کوچني اختر په مناسبت له اعلان شوي درې ورځني اوربند څخه یوازې امریکایي ځواکونو ګټه پورته کړې او دا ځل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د طالبانو یو قمندان رویترز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زموږ مشرتابه داسې احساس کوي چې که په اوس وخت کې بیا اوربند اعلان کړي هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو د حضور له دوام سره مرسته وکړي. په مخکینی کوچني اختر کې وسلوالو طالبانو درې ورځنۍ او افغان حکومت هم 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړی و چې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. د لوی اختر په مناسبت وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي خبر پانه کې یوازې دومره ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 500 بندیان خوشې کوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني رویټرز ته ویلي چې دوی به هغه سرتیري او پولیس چې په دې وروستیو کې په درې ولایتونو کې په نښتو او جګړو کې نیولي خوشې کړي. په پاکستان کې ډیره د طالبانو یو مهم مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې که د طالبانو مشرتابه رسمي اوربند هم اعلان نه کړي، د لوی اختر په شپو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې خپل پوځي فعالیتونه محدود کړي. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوري د دغو راپورونو په غبرګون کې وویل چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. ښاغلي چخان سوري چې د دوشنبه پورس په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند د شرطونو په اړه رسنیو ته نور معلومات ورکول، پر دې ټینګار وکړ چې دا ځل د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند یو اړخیز نه دی، بلکې مشروط دی او حکومت به دغه اوربند ته یوازې هله غاړه کېږدي او پوځي عملیات به ودروي چې طالبان په رسمي ډول خپل لوري اوربند اعلان کړي.
اوربند یو اړخیز نه دی، هر اړخیز دی. په ټول افغانستان کې بوی که چیرې طالبان اوربند ومني نو د افغانستان د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند نافذیږي. تر هغې وخته ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ویل شوي چې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
ښاغلي چخان سوري زیاته کړه چې که طالبان اوربند اعلان نه کړي، د هغوی په وړاندې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي عملیات دوام وکړي. د افغانستان په لانجه کې ښکېلو مهمو لوبغاړو، امریکا، ناتو او ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او پر طالبانو یې هم غږ کړی چې ورته اوربند اعلان کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په لس نیمو بجو،
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوه بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد بیجنګ ته خپل سفر کې هیله خودلې چې چینایي چارواکي به د دغه هیواد مالی ستونزې درک او پر اساس به له ملیشیا سره تجارتي اړیکې مخته یوسي. نوموړی په ملیشیا کې د چینایي بانکونو پر پیسو د لویو پرمختیایي پروژو منتقد پاتې شوی. پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنسی د لیکنې مهم ټکی درته ورو. د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد د ګل پر ورځ په بیجنګ کې خپل چینایي سیال لی کینګ کینګ سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د هیله مندې چې چین به د ملیشیا د مالی ستونزو د حل په برخه کې د حکومت مرسته وکړي. نوموړي ویلي د ملیشیا مالی مشکلات تر د مخکې حکومتونو پیدا کړي دي. د لیکنې تر مخه د ملیشیا وزیر اعظم په هغه هیواد کې د لویو پانګونو چې له بیجنګ څخه د پور په اخیستل شوو پیسو شوي دي له سختو انتقاد کوونکو څخه دی. لمدې کبله نوموړي په خپل هیواد کې د چین په مرسته پیل شوې پرمختیایي پروژې ځنډولي او په دغه ترڅ کې د دواړو هیوادونو اړیکې ازمیښت ته اچولې دي. وزیر اعظم مهاتیر محمد تما لرلا چې د چین د ولسمشر ژی چین پینګ په شمول چینایي چارواکو سره په خپلو لیدنو کې بعد پرمختیایي پروژو د لوزنامو د شرایطو بدلولو په اړه خبرې وکړي. بیجنګ ته تر سفر د مخه نوموړي ویلي وو چې حکومت یې غواړي د چین په مرسته د 40 ارب ډالر ارزښت لرونکي د ریل د یوې پټلۍ پروژه او د انرژۍ دوه نورې پروژې چې ارزښت یې 2.3 ارب ډالر ته رسیږي لغوه کړي. چین ویلي یادې پروژې د دواړو خواوو لپاره ګټورې دي او د اختلاف وړ مسایل باید د اړوندو تجارتي شرکتونو لخوا حل شي. لیکن اکاګي په ملیشیا کې چینایانو پیل کړې منصوبې د چین د ولسمشر د بیلټ اینڈ روډ پلان برخه ده چې هدف یې په ټوله آسیا کې د تجارت د ودې لپاره لوی لارې او بندرونه جوړول دي. د زیاتره پرمختیایي پروژو ټیکې چینایي شرکتونو ته ورکړل شوي او هم د چین دولتي بانکونه هغوی ته په پور پیسې ورکوي. لیکنه زیاتوي په تایلند، سریلانکا او پاکستان کې د پیل شو ورته منصوبو په اړه شکایتونه کیږي چې ورباندې د ډیرو زیاتو مالی لګښتونو ترڅنګ ځایي شرکتونو ته پکې لږ کار ورکول کیږي او دا چې دغو پرمختیایي پروژو په چارو کې د مالی درغلیو احتمال هم سیوا دی.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د اتوار پر ورځ د هیواد ولس ته په خپلې ولنۍ رسمي ټلویزیوني وینا کې یو شمېر مسلې په ګوته او د حل هوډ څرګند کړ. خو ځینې شنونکي وایي نوموړي هغه رنګ چې لازمه وه د بهرنۍ پالیسۍ او د ترهګرۍ ضد مبارزې په څیر مهمو موضوعاتو خبرې ونه کړې. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ وو.
د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړنی ټلویزیونی وینا کې دغه هیواد ته په ورپېخو یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړې چې پکې د اقتصادي پرمختګ، ولسی خیر ښېګړې، د بنیادي ډانچې پیاوړتیا او ښه حکومتدارۍ ترڅنګ یو شمیر موضوعات شامل وو. خو په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد معراج الحمید وایي چې ګوندی او مهمو هیوادونو سره تعلقات، خارجه تګلاره، ترهګری، د کشمیر مسله او داخلي صورتحال د دغه هیواد تر ټولو لوی مسلې دي چې عمران خان یې په خپل وینا کې ذکر ونه کړو. د هغه نه مې پوښتنه وکړه چې د دې موضوعاتو د ذکر نه کولو بنیادی وجه څه کېدای شي. نو نوموړی وایي،
ډېر خلکو دا تمه لرله چې کشمیر یو اهم ټاپک وي، کشمیر په کوم پرې خو د انټرنل سکیورټي، د شانتي دهشتګردي ختم مکمل نه ده، د تحریک انصاف په خپل دوه غړي امیدواران د دهشتګردي شکار شو، دا شاند ان پی هارون بلور اور سے دشت جدی شکار شو. خو عمران خان سے باغا دے بانے سے خبر وہ نکلا نو دے سینسیٹیو ایشوز دی آغا فی الحال نہ ٹچ کئی زن تب گور اخبل اختیارات تب گور فی الحال داغ ماس ریا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یا اور چکم مقتدر قوت نہ دی آغی مت اختیار نہ را کڑا یا داغ سر خبر نہ دی شوی داغی وجہ ما خیل سر سی نہ دے ٹچ کڑی خو زما پا خیال دے بانے اہم توجہ اور کول پکار دی.
خو بل خواب پی خور پہنتون کی دا سیاسیاتو دا سانگ استاد ڈاکٹر زاہد انور وائی چدا محال دے عمران خان دے وی وینانا دا حغ دا تگلاری تعین کول یا پہغی باندی کم پریکڑ کول با دا وقت نامخ کی خبر روی. خو زیاتوی
بهر یو حکومت کی راضی نو هغه با ریډ دا چیلنجونا آسان ندی، ډیر همت او د مهنت نه بکار اخلي الګ دا مسلې حل کیږي. د پی ټی آی عمران خان حکومت کې کمراغه دې تم ستونزې ډېرې دي. او د تقریبا یو خبره دا واضح وا چې یو کمیټمنټ
کسو هم. معراج الحمید وایي چې داخلي او خارجي تګلارې د منتخب حکومتونو په اختیار کې نه وي. خو تیر ورځ د پاکستان نوی وزیر خارجه شاه محمود قریشي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د موجوده حکومت په دوره کې به ټولې تګلارې دوی جوړوي. په غربي هیوادونو کې یو عام تاثر دی چې د پاکستان خارجه تګلارې کوم بل ځای جوړیږي. خو نن درته دا خبره په ډاګه کوم چې د نن نه پس به خارجه تګلارې دلته په خارجه دفتر کې جوړیږي او موږ د سیکیورټی اسټابلیشمنت نه هم رایه خلو، او د هغوی رایه ډیره ضروری هم ده. دا ټول یو ادارتي جوړښت دی چې له وجې تګلارې جوړیږي. موږ ټول به هغه کوو سچې د دې ملک په ګټه وي. ډاکټر زاهد انور وایي چې د پاکستان ټول ستونزې د یو بل سره تړلې دي، او موجوده حکومت که غواړي چې هیواد د پرمختګ په لور روان کړي نو پکار ده چې موجوده تګلارو ته تنقیدي کتنه وکړي او د ژورو بدلونونو په بنیاد ګټورې تګلارې جوړې کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په خیبر پختونخوا مرکز دوړو ځایونو کې د تحریک انصاف په واک کې تر راتلو ورسته تمه کیږي چې د خیبر پختونخوا د بجلی د بقایجاتو د غیر خالص منافع مسله به هواره شي. د یاد ګوند د تیر حکومت یو وزیر عاطف خان وایي دوی به هڅه وکړي چې د بجلی سالانه خالص منافع نور هم زیاته کړي. له پیښور غلام غوث رپورټ راکوي.
پخوا به اکثر د بجلی د خالص منافع او نورو مالی پنګو په سر د خیبر پختونخوا او پاخی حکومت ترمنځ اختلافات رامخته کیدل، خو دا ځل په مرکز او صوبه دواړو کې د تحریک انصاف حکومتونه جوړ شوې دي او ګومان کیږي چې د صوبې د حقونو ستونزه به حل شي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی او پخوانی صوبایي وزیر عتیب خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل،
تیر ځل کوم وفاقي زموږ حکومت نو او پولیټیکل پارټي دا سیوا چې اغي سره مخالفت وو، نو په دې وجه باندې فنډز باندې راکول. دې ځل ان شاء الله تعالی دا کوشش کوو چې موږ ته خپل حق ملاو شي، بلکې کوشش به دا کوو چې کم زیاتی مخکې شو دي چې دا اغي ازاله وشي او د خپل حق نه راتلک سیوا ملاو شي.
د اقتصادي چارو کارپو ریاض داوودزی وایي که صوبایي حکومت د اي جي ان قاضي فارمولې لاندې د مرکز سره د بجلی د خالص منافع خبره راپورته کړي نو صوبې ته به ډېره مالی ګټه ورسي.
یونین قاضی کمیٹی وا دی وی ک پاغي باندې مونږ تا پیمنٹ شروع شي اوس چې دی یو یونټ په یو روپے او پینزلس پیسی مونږ نه مرکز اخلي ځکه چې هغه دې نه د تیلو او د نورو زرایو نه چې کومه بجلی پیدا کیږي نورو وسیلو نه نو هغه نقصان پی پوره کوي هغه په دې بجلی نو وی کچری مونږ لا په کی سی ایم باندې دی راکی نو دا پیمنٹ دا به مونږ ته راځي په پنځه روپے او نوي پیسے هر کال
خود توانائی پخوانی صوبائی وزیر عاطف خان مشال ریڈیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر صوبائی اتحادی حکومت په دور کې دوی په دې کې کامیاب شوی دی چې د بجلی د سالانه منافع پیسې زیاتې کړي دي.
1992 نه با شپږ ارب روپے د کال ملاوې دي زموږ صوبې ته. مونږ واحد چرالو حکومت مونږ کوشش وکړ، مهنت مو کړ، جنگ جګړه مو کړه او هغه مونږ 13 ارب روپو ته ورسو. کوشش پیدا کړو چې نور هم څونه سیوا کول شي سیوا شي ان شاء الله.
پښتونخوا صوبې د بجلی د خالص منافع لانجه په 110 ارب روپو هواره کړی وه او د عوامي نېشنل ګوند او د تحریک انصاف د صوبایي حکومتونو په دور کې به هم د وفاق لخوا د هغه پیسو قسطونه صوبې ته په وخت نه ورکړل کېدل. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مایو
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ښکلو هنرونو د زده کړې او هغې ته د ودې ورکولو یو مرکز پرانستل شوی دی. ځوان سندرغاړي همایون خان دا نه وخت کړی وایي چې په مرکز کې به د بیلابیلو هنرونو په تیره د موسیقۍ زده کړې او د کورسونو فارغانو ته سندونه ورکول کیږي. د شبیر احمد جان رپورټ. ورو
همایون خان د دغه اکیډمۍ اعلانولو وروسته مشال لیډو ته وویل چې د دې اکیډمۍ مقصد د خیبر پښتونخوا کلتور ته تعلیم یافته او په نوې ډول نوې سند ورکول دي.
خیبر اکیډمۍ اف میډیا اینڈ آرٹس د خیبر پښتونخوا داسې یو هڅه ده زمونږ چې په دې کې مونږ د میډیا آرٹس، کلچر، موسیقي، تھیټر، فلم، اکټینګ، ډایرکشن، پروډکشن د دې لپاره د پښتونخوا چې کوم زمونږ دلته هنرمندان دي د هغوی د ایکسپیرینس، د هغوی د تجربې نه فائدو چته کو راتلونکي چې زمونږ کم نسل دی هغوی ته د ټولو فنون د علم ور وړاندې کوو. مونږ چې سیس د کړی دغه غوي ته ورکو او داسې آرټستان پیدا کو چې هغه په دې خاوره کې سبب بلورز په ځان کې سرټیفاید آرټستاني چې سرټیفیکیشن ورسره
دی. دغه هنر کدی چلولو کې د دوه مرسته کوونکې د پښتو ژبې سندرغاړي بختیار خټک وایي چې د پښتنو پزماکه د 13-12 راسي کلکېچن حالاتو هنر او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کلتور ته ډېر غټ زیان اړولې دي.
موږ په دې سم کې مانې چې د ادم رضا کړکېچن حالات او چلې د تیرو تقریبا 40 کالو راهسه په هغه کې چې څنګه نور ادارې یا نور خلک ځپلې شوې دي په خصوصي توګه مانې فن ته ډېر زیات نقصان ملو شوی دی. بیا په هغه کې ټول نه خطرناک خبره دا شوې ده چې کوم صحیح فنکارانو هغه دومره اړخونو تر لاړ بلا مشران خو په کېرانه دنیا نه لاړ. بیا د ککر صاحب دی غونې مشران دي، هارون بادشاه دی غونې مشران ای مدل لاړ هغه صرف فن ته ډېر زیات زیان ورسېدو. بیا اداره جوړی هم شوی خو د بد مرغه هغه کې فن سره تړلی خلک نه دی موجود.
لیکوال لایق زاده لایق وای چې نړۍ ته د خیبر پښتونخوا مثبت تشخص یا اړخ خودلو لپاره داسې ګامونه پورته کول د وخت ضرورت دی.
د دې وخت تقاضا ده چې موږ ټول دنیا ته خپل دغه یو شکل وخایو چې را په موږ چې کلتورونه لګېدلې دي په پښتونخوا باندې بار بار چې ګرځي دا د شدګر دی یا د رسوپات دی یا دی نه پوي د دې اکیډمۍ په ذریعہ باندې بدلاو شي چې موږ هغه ملګری کم چې د دې وخت تقاضا خبر دی د وخت د غوښتنې خبر دی هغه به وکړی شي چې هغه نړیوالو ته خپل یو داسې ایمیج وښایي چې په هغې باندې موږ فخر او ویاړو کړو ځکه چې پښتانه چې دي هغه ډېر زیات صلاحیتونه لري په هر څه باندې پوره دي خو پلیټفارم نه لري.
د دغه هنرکدې انتظام کوونکي وایي چې دوی به دا هنرکده په خپل خرڅ چلوي او خیبر پښتونخوا حکومت سره به په پالیسۍ جوړولو کې هم کومک کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د تیر وړو کې اختر په څیر به په لوی اختر کې هم د پاکستان په بیلابیلو سینماګانو کې د پښتو نوي فلمونه نندارې ته وړاندې شي. د دې فلمونو جوړونکي هیله مند دي چې دوی اصلاحي فلمونه به د ولس د خوښي وړ وګرځي. د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر رپورټ اورو. ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
دا سندره په هغه دریو فلمونو کې د یو فلم رقیبانو له درشن د چې دا ځل د لوی اختر په موقع خودل کېږي. د لوی اختر په مهال د پښتو درې فلمونه وړاندې کېږي چې پکې د بدعملو بدعمله درباز خان، د ګندګیرو ګندګیر د نادر خان او رقیبانو له درشن د ارشد خان په هدایتکاری کې جوړ شوی. دا فلمونه د پېښور، کراچۍ، مردان او سوات په مختلفو سینماګانو کې نمایش ته وړاندې کېږي. په دې فلمونو کې اداکار جهانگیر خان، ارباز خان، مهک نور، شاید خان، ببرک شاہ، عجب گل، اصف خان، خالد یاسمین، وردا، سدرا نور، منتظم شاہ او عمران خان مرکزی کردارونه لوبولی. د فلم رقیبانو له درشن جوړون کی تنویر خان مشال ریډیو ته ویل
د کار اشرف خان دې فلم کې مون کوشش کړی دی چې عوامو د پاره یو ښه میسج
خواری او بل پل ورس پورز سینما گانے ختم کی نزک د فلمونو جوڑی دوش میر را کمی کی او ہمدار ز حکومت ٹیکسونه اخلی خود فلمونو د ودی لپار ساملی گمون نه پورتا کوي.
حکومت دی طرف ته ګورم نه چې له د پنجاب انډستری ته واښو څنګه چې د اردو انډستری ته واښو دا د پښتو انډستری نه دا هم دا واښو ای ماګانی وړاندې شوې دوه درې پاتې دي او هغه مخکې به یو پروزر فلم جوړولو نو هغه سینما والا به دا وی چې ردی دي مال دا فلم راځي اوس یو شو کې پروزر راځي فلم جوړي نو سینما والا په پدې نه کی اوس خو هم چې دا چې د حکومت مرسته وکي او دا سینماګان والا چې دا هم کیږي.
د پاکستان مسلم لیگ نن تیر حکومت اعلان کړی و چې په بجټ کې د کلتور او فلم صنعت لپاره پیسې بیلې کړي او د سینی پلیکس سینماګانو جوړولو سره سره به د فلم جوړولو په اوزار باندې ټیکس هم ناخلي.
اختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبې
او د اتوار یا یک شنبې په ورځو له مشال رادیو واوي.
د باختر